دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. نن د جمعې ورځ ده، د غرمې 12 بجې شوې. موږ عموماً د جمعې په ورځ د غرمې د 12 بجو په خپرونه کې د ازادي رادیوي مجله خپرو، خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کوو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د سروبي ولسوالۍ نښته د شپږ تنو ځان وژونکو په وژل کېدو او څو تنو پولیسو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو بې خبري کوي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې له تبتی روحاني مشر دلای لاما سره وګوري. افغان چارواکي وایي چې د سروبي ولسوالۍ ختنن د شپږ تنو ځان وژونکو په وژل کېدو او څو تنو پولیسو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. کابل ولایت اړوند د سروبي ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر عبدالستار سلیمان خیل ازادي راډیو ته ویل هغه وسلوال ډلهیز بری چې د شپږ تنو انتحاریانو لخوا د سروبي ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ وشو، درې تنو ځان ته چاودنه ورکړه او درې تنه نور د امنیتي تیزواکونو په ډزو کې وژل شول. حکومتی لوری تا دا وخت تلفاتو پاړه حکومتی سرچینې بیلابیل شمیرې ښیي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې درې تنه پولیس سرتیري ټپیان شوي، خو د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند بیا د یو تن پولیس د وژل کېدو او دوه تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې لومړنۍ چاودنه د دوی د یو ملګري چې په ټونس موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي و ترسره کړي، چې په لومړۍ چاودنه کې د 40 تنه پولیسو د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. مجاهد وایي نورو ملګرو یې بیا د امنیتي ځواکونو سره نښته کړي، خو د سروبي ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې په دې 2-3 ساعته جګړه کې د دوی 2 تنه پولیس ټپیان شوي دي او نور مرګ ژوبل نه ده. د یادونه وړ ده چې د کابل جلال آباد لار چې تړل شوی و د دې حملې له کبله اوس بیرته پرانستل شوی ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وشل کېدو خبر نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویش پاکستاني ملیشه سرتیرو پر وشنه خواشینی و، خو د خو ویل په دې اړه چې دا پیښه په افغانستان کې شوې دقیق معلومات نه لري. اسلام آباد وایي درویش تنه دولتي ملیشه سرتیر چې پاکستاني طالبانو په روانه اونۍ کې اعدام کړل د افغانستان په خاوره کې وشل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قول لیکلی چې وایي افغانستان تروریستي عمل په هر ځای کې چوي غندي. خغلی مقبل عثماني دا څرګندونې د مالدیو په پلازمینه مالی کې د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت له سرکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وکړي. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. د افغانستان په اړه یو نوې څېړنه ښیي چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د اوس په پرتله یو پراخ او په ډېر لګښت امنیتي ځواک جوړ نه کړي، نو ښایي دا هیواد بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د افغانستان د راتلونکي په اړه دا نوې څېړنه چې پرون خپره شوه د امریکا د کانګرس په غوښتنه او د سی این ای یا د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز لخوا چې حکومت مالی مرسته ورسره کوي ترسره شوې. په څېړنه کې راغلي چې پراخ او په ډېر لګښت جوړ امنیتي ځواک او د هغې د ملاتړ لپاره وزارتونه به لږ تر لږه 2013 کال پورې نړیوالو روزونکو او سلاکارانو ته اړتیا ولري. له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د څرنګوالي په اړه د دې رپورټ یوه مهمه سپارښتنه دا ده چې وایي د ناټو اوسنی پلان چې غواړي د ملي اردو او ملي پولیسو شمېر په تدریجي ډول کم کړي باید عملي نه شي. په رپورټ کې دا سپارښتنه هم شوي چې د افغان ځواکونو شمېره باید د شاوخوا 9000 اضافي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 340000 او 300 ته ورسیږي. او د جرمني پارلمان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت د 1900 میاشتو لپاره تصویب کړ. د جرمني پارلمان کې د دې ماموریت تمدید ته 499 موافقه او 400 مخالفه رای ورکړل شوې. د نوې ماموریت لمخې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو شمیر له 3300 تر کمیږي. د جرمني ځواکونو ماموریت به روان کال د دسمبر تر 1 دېرشمې پورې دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې له تبتي روحاني مشر دلای لاما سره وګوري. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د دې اعلان پر مهال د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندي کایټلین هایډن وویل د امریکا متحده ایالات تبت د چین د برخې په توګه پیژني، خو دوی د چین په تبتي سیمو کې پر روانه ترینګلتیا او د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښمن دي. چین پر اوباما ټینګار کړی چې دا لیدنه د لغوه کړي او دا یې د چین په کورنیو چارو کې لویه لاسوهنه بللې. دا به له 2012 کال راوروسته د ولسمشر اوباما او اتاویا کلن تبتي روحاني مشر ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. په اوکراین کې د کړکیچ د ختمولو لپاره د حکومت او اروپایي ټولنې د وزیرانو غونډه په کیف کې پای ته رسیدلې. د پولند د بهرنیو چارو وزیر راتسلاو سیکورسکی نن سهار د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د شپې پیل شوې خبرې په سیمه ییز وخت سهار په 9:30 پای ته ورسېدې، خو نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي چې حکومتي چارواکو، اپوزیسیون او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې خبرو اترو کې د اوکراین د کړکیچ د هوارولو لپاره لومړنی توافق شوی او تر غرمې پورې به لاسلیک شي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او اپوزیسیون تر اوسه پورې د کوم توافق یادونه نه ده کړې. ویل کېږي چې د روسیې منځګړی ولادیمیر لوکین هم په دې خبرو اترو کې برخه لرله. بلخوا د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې وزیرانو د اوکراین پر هغو چارواکو د ویزو بندیزونه اعلان کړل چې په اوکراین کې د وینې تویدو مسؤل بلل کېږي. د روغتیا وزارت وایي د سه شنبې د ورځې راهیسې په روانو تاوتریخوالو کې اویا کسان وژل شوي. برتانیا او ایران خپل ډیپلوماټیک اړیکې پرون رسمن بیا ټینګ کړې. د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې په 2012 کال کې وروسته لاغې پرې شوې چې یوې افراطي ډلې په تهران کې د برتانیا پر سفارت برید وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې برتانیا او ایران موافقه کړې چې له پنجشنبې ورځې وروسته به د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې مستقیمن د یو غیر مقیم شارزدافر او چارواکو لخوا سنبالېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال مجید تخت روانچی هم له یسنا خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې دواړو هیوادونو په خپلو کې مستقیم ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړي دي. اخو ایرانی چارواکو یو اصلاح غوښتونکي ورسپانه تړلې ده. د ورسپانې تازه خبرونه پیل کړې وي. چارواکو د اسمان ورسپانې مسؤل مدیر هم د هغه مقالې د خبرولو په خاطر ونی و چې اسلامي مجازات او قوانین یې غیر انساني بللي وو. د تهران وی محکمې ویل چې اسمان ورسپانې له اسلامي اصولو سرغړونه کړې او دینی معتقداتو ته سپکاوی کړی. اسمان چې مخکې ونیزه مجله و د ورسپانې په بڼه یوازې شپږ ګڼې خپرې شوې. د دې خبرونې مسؤل مدیر عباس بزرگمهر محکمې ته اظهار او بیا د ایوین مشهور زندان ته واستول شو. بزرگمهر له نیول کېدو مخکې ویلي وو چې د پورسپانه کې د غیر انساني کلمې خپرېدل یو غیر عمدي تیروتنه وه. د عراق په پلازمینه کې لکتر لګشل کسان د یو هوان په چاودنه کې وژل شوي. د رپورټونو له مخې د مصائب په نوم د بغداد په یوه ناحیه کې چې ویل کېږي اکثره اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي، پرون د هوان 15 مرمۍ ولګېدې. معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي. پر شیعهګانو چې د عراق اکثریت وګړي دي، د سنی افراطي ډلو لخوا چې د حکومت کمزوري کول غواړي، منظمې حملې کېږي. دا وتر دې مهاله خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ د نن سهار په برید کې درې امنیتي پولیس ټپیان شوي او نور چاته پکې مرګ شو بل نه دا وخته. دا په داسې حال کې دا چې د کابل د امنیې قومندانۍ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې بیا د یو پولیس سرتیري د وژل کېدو په اخلاص شوې. د دې وزارت ویاند وایي چې په دې حمله کې بریدګر هم وژل شوی. د ازادي رادیو خبریال ناجی صافی د کورنیو چارو وزارت له ویاند صدیق صدیقی سره مرکه کړي او په سر کې ترې د ورستیو جزئیاتو په اړه پوښتلي.
نن سهار درې کسه انتحاریان تروریستان چې د دوی سره یو واسطه هم وو، په دې واسطې کې انفجاري توکي ځای پر ځای کړي وو او د سروبي ولسوالۍ د امنیې قومندانې مخې ته دغه واسطې ته انفجار ورکړي. یو دوه کسه نور انتحاریان چې زنانه لباس یې درلود، چادري درلود، دوی کوشش کوي تر څو د قومندانې محوطې ته دننه شي چې د پولیسو د ډېر ټینګ او قوي برخورد سره مخامخ شو. دواړه انتحاریان ووژل شول. فقط موږ درې کسه پولیس په ساحه کې چې ول هغوی زخمیان شوي دي. نور ملکي افراد ته خسارات نه رسېدلی، زیان نه دی رسېدلی. د دوی حمله نن سهار کاملا ناکامه حمله وه او دوی خپل هدف ته ونه رسېدل.
بله صدیقی صاحب، د دغه حمله کوونکو مشخص هدف کوم ځای وو او اوس هم دغه نښته دوام لري او کنه؟
د دوی هدف د سروبي امنیت قومندانۍ تعمیر و. دوی فقط دوی درې کسنتاریان په یو ساعت کې له منځه لاړل. د پولیسو لخوا دوی په علاقه ورسېدل. او خساره هم ډیر محدود او فضل خدای چی ملکی خلکو ته زیان نه رسیدلې ساحه کاملا تصفیه شوی او وسایتو ته او غشتو گزار خلکو ته د ساحه کاملا خلاص شوی خاص تشویش نسته پولیس په ټول قوت باندې هلته حضور لري نو ان شاء الله خلک دې مطمئن اوسي
البته پتی رسو نه یو کې د ډول پیخ زیاتی شوی د حمله د چا د خوا تر سره کیږي
د افغانستان د خلکو دښمنان دي او د حکومت مخالفین دي طالبان دي او نور هغه ډلې دي چې دوی کوشش کوي تر څو د ټول ټاکنو امنیت خلال کی او دوی تلاشونه کوي ان شاء الله دوی به ناکام وي مونږ هم خپل کامله آمادګي لرو په هر ځای کې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې د افغانستان ملي ځواکونه په قدرت حضور لري لکه چې نن چې دوی ناکام ول ان شاء الله په هر برید کې به دوی ناکام وي نو دوی تلاشونه ادامه لري دوی ډېر زیات کوشش کوي تر څو خلق تداوش شي چې دوی د افغان امنیتي ځواکونه د سواد دوی قوت د سوال لاندې راولي خو دوی به ناکامي لکه نن سهار شي ناکام ول نو موږ کامل آمادګي لرو د انتخاباتو لپاره په هر ځای کې په هر ولایت کې نن د غدریا مقصد کمپاینونو په هر ځای کې پولیس حضور لري ان شاء الله دوی به د مات سره مخامخ شي لکه نن چې دوی ماته وخړل نو اوس هم ناکام دي موږ کامل دغه توانایي قدرت لرو چې دوی مخه ونیسو
دا کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی او چې تاسو ورسره د سروبي د نننې نخت پاړه د ازادي رډيو مرکه اوریده په یو شمیر نور ریپورتونو کې د سروبي د چارواکو له قوله د بریدګرو شمیر شپږ تنه خودل شوې ده او همدارنګه د کابل د امنیه قمندانې د ویان په څرګندونو کې بیا د څو تنو پولیسو په ټپي کېدو د یو پولیس سرتیری د وژل کېدو پخلی هم شوی دی د خبري مطالبو برخه وه پای ته رسو وسم رزو زموږ ازادي راډیوي مجلې ته
د ازادي راډیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم ازادي راډیوي مجله وړاندې کوم په پیل شوې خبرونه کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي ایوب استاد د زړبدن د عمر د مشکلاتو په باره کې د شاه محمود شینواري رپورټ اوري له ډاکټر ابراهیم شینواري سره د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت مفصله مرکه اوري د فرانسیس بیکن د میتودولوژي په باره کې د استاد نجیب منلي معلومات او نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اندېښمن دی چې په دغه ولایت کې د زور او توپک خواندان په خپل سر لرغونی آثار راباسي او پلوري فخر الدین آریاپور باختر آژانس ته وویل چې د لرغونو آثارو د لوټمارو په باره کې د دغه ولایت امنیتي مقاماتو ته معلومات ورکړي دي خو پولیسو تر اوسه پورې عملي اقدام نه دی کړی د دغه ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې کیندنې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فخر الدین آریاپور وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو 250 ځایونه شته چې یوازې د جام مینار په ساحه کې امنیتي پوسټه شته او نور لرغوني سایټونه ساتونکي نه لري په ننګرهار کې یو ګرځنده کتابتون فعال شو د باختر آژانس له ریپورت سره سم په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو او زلمکو لپاره په اسانه ژبه کتابونه راټول شوي دي دغه کتابتون په یو موټر کې جوړ شوی دی چې مختلفو ولسوالیو ته به ځي او د ټیټو صنفونو زده کوونکو ته به کتابونه ورکوي او وروستای خبر ده چې په جلال آباد کې د اصلاح ادبی بهیر په نوم یوې نوې فرهنګي ټولنې په کار پیل وکړ اصلاح ادبی بهیر خپل لومړی غونډه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د غونډو په تالار کې وکړه د اصلاح ادبی بهیر سمبالونکو ویلي دي چې دوی به په مشایرو سربیره د علمي او فلسفي ویناو او بحثونو زمینه هم برابروي
افغانستان اوس تربل هر وخت ډیر تلویزیونونه او ډیر رادیوګانې لري اوس تربل هر وخت ډیر موسیقي خبريږي خو آیا هغه چې د موسیقي هنر تولیدي پاللکیږي او حکومت یا نور ادارې قدردان دي که د افغانستان د لوی هنرمند ایوب استاد حال وګورو نو دې پوښتنې ته ځواب منفی دی. د افغانستان د موسیقي دغه پخوانی خدمتګار اوس د خپل علاج پیسې هم نه لري. له جلال آباد څخه د شاه محمود شینواري د ریپورت د اوریدو بلنه درکو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه پخوانی خوږ ژبې سندرغاړی دی چې کلونه کلونه یې د پښتو ژبې کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار کړی او د هغه دا خوږ غږ اوس هم د ډیرو په زړونو کې ژوندی دی چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده پرې ماتیږي. ایوب استاد ټول عمر د موسیقۍ ټنګ ټکور او له خوښیو په ډکو محفلونو کې تیر کړی، خو اوس چې عمر یې شاوخوا 80 کلنۍ ته رسیږي د ګڼو ناروغیو ښکار شوی او په جلال آباد کې د خپل ورور په کور کې د ناروغۍ او بېوزلۍ شپې او ورځې سبا کوي. د هغه وراره ولید وایي ډیر وخت شو چې د ایوب استاد پخو سترګو او غوږونو کار پرېښی دی.
زما تره دی دا داسې مشکل لري چې په دوه کسانو دی مونږ وړو رفاجت ته، په دوه کسانو بیرته راوړو، دی دوه دفعې موټر وه، موټر نه وروسته اوس دا د تکلیف د غوږونو هم لري ورپسې سترګې هم ضعیفې دي. نو دغه مشکلات د دې زیات دی، روزمره خو انسان په حالت د کمزورېدو کې.
که څه هم ایوب استاد خپل اولادونه نه لري، خو د هغه د ورور اقتصاد هم تر دې کچې کمزورې دی چې د دله درملنې څخه عاجز دی. نو په همدې خاطر د هوا تکړه انځورګر حمدالله ارباب وایي کله چې دی د ایوب استاد له حاله خبر شو نو د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد سره په ګډه نوموړي ته د مرستې د راټولولو کمپاین پیل کړ. ارباب پر ټولو فرهنګیانو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې دغه ډول فرهنګي سټي باید په ژوندي ونازول شي.
د پاره د صحیح شعر انتخاب خه موسیقي، ځکه خو د غزل په برخه کې د ډېر لوړ مقام دی. نو دغه خلکو باید ستاینه وشي او د هغوی په ژوند باندې وشي، نه دا چې فرزندې مړه شي او بیا د هغوی په مزارونو باندې موږ غونډې او ټولنې راځي او د هغوی یادونه کوو. د دوی په ژوند باندې ځکه دوی به ډېر مادیات ته ضرورت هم نه لري، دوی ته به صرف یو د تسکین د خاطره که خلک د دوی په ژوند ورشي، دوی ته ووایي چې کور مدان من نه تاسو خدمت کړی. نو دغه کلتور ته باید وده ورکړل شي په افغانستان کې، دا بدبختانه نشته.
دا چې دغه پیل شوی کمپاین څومره ګټور تمام شوی، باز محمد عابد وایي د ننګرهار والی او یو شمېر نورو فرهنګ پالو له ایوب استاد سره یو څه مرستې کړي او ځینو ورسره بیا وعدې کړي چې هغوی به هم په نږدې وخت کې ورته وسپاري.
د نیکه مرغه په دغه مرستو کې موږ سره د پېښور نه، د کابل نه، په ننګرهار کې او ته د خارج نه دوستان رامله شول او کافی اندازه مرستې وکړي. لنیکه مرغه زموږ دغه غږ د ننګرهار والی عطاولا لودین غږونو ته هم رسیدلی او هغوی هم 50,000 روپۍ مرستې وکړي. د هغوی د مرستو سره موږ راغلو، د فرهنګیانو په یوه ډله کې راغلو او هغه مرستې مو دلته ورکړلې.
عابد وایي کورنۍ ته یې سپارښتنه کړې چې د ایوب استاد درملنه پیل کړي او دوی هڅه کوي چې نورې مرستې هم ورته راټولې کړي. د هیواد خوږ ژبې سندرغاړی بریالی سمدی وایي د او د ده په څیر نور ګڼ شمېر هنرمندانو د ایوب استاد لاسنیوی کړی، ولې د هغه تشه نشي ډکولی ځکه نوموړی د یوه ځانګړي سبک خاوند دی. سمدی په ننګرهار کې د فرهنګیانو له دغو هڅو څخه مننه وکړه چې د خپل هیواد بې وزله هنرمندانو ته مرستې جلبوي.
فرهنګیانو نه مننه کوو، زمونږ د ارباب صاحب نه مننه کوو، د باز محمد لالا نه، د ټولو یارانو دوستانو نه چې چا ورسره کومک وکړو، د هغې نه مننه کوو چې رالی او پوښتنه د دې وکړو. او خدای دې وکړي چې دغسې زمونږ هر مشر وپاللی شي، هر مشر زمونږ هنرمند دغسې پوښتنه وشي د هغې.
که څه هم ایوب استاد د خبرو کولو توان نه درلود، خو بیا هم له ازادي راډیو سره په یوې لنډې مرکه کې له هغو ټولو خلکو مننه وکړه چې له ده سره یې مرستې کړې.
کومک چې چا کړی دی که نه، خدای دې ژوندی لري، خدای دې خیر ورکړي، خدای دې خوشحال لري چې ښه څوک چا سره کوي، ښه خو زړه له یاد نه وځي. زما دپاره هم افتخار دی، حکومت نام نیکی دی.
کله مو چې له استاد ایوب نه د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره د یوې سندرې د زمزمه کېدو غوښتنه وکړه، هغه خپل چاودلې شونډې پرانستې او په مړ ژوند دی غږی دا سندره زمزمه کړه.
راشه جانان شمربانه، راشه جانان شمیر بانا دیوان کی گم سالی جرانا دست دست گو بلا پماشا او گرال میں خواتا میرا شای در در مانا شمیر بانا لیوان کی گم انسان اجرانا
شمیر بانا راش جانانا شمیر بانا لیونے کی گم ستائل جرانا لیونے کی گم ستائل جرانا راش جانانا داستان حرمان آئے شمیر بانا دزل حرمان آئے شمیر بانا لیونے کی گم ستائلی جیران آئے لیونے کی گم ستائلی جیران راش جانانا شمیر بانا راش جانانا شمیر بانا لیونے کی گم ستائلی جیرانا لیونے کی گم ستائلی جیرانا راش جانانا
د کاپ دریم نیټه چې د فبروري ل 28 سره سمون خوري د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ژبه څه اهمیت لري؟ د مورنۍ ژبې خاص اهمیت په څه کې دی؟ مختلفو مورنیو ژبو ته توجه د یو ملک په انکشاف او د خلکو په اتفاق او نیکمرغۍ باندې څه اثر لري؟ په افغانستان کې مورنیو ژبو ته څومره حق ورکړ شوی دی؟ ډاکټر ابراهیم شینوارای چې د مورنۍ ژبې په اهمیت باندې لیکنې کړې دي دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. دی وایي
په ژبه کې طاقت شوي دي او پوهانو عالمان د نتیجې ته رسېدلي چې ژبه خو د هویت او شناخت پر وسیله سربیره د تفاهم یو وسیله ده او د دې نه علاوه د انساني فکرونو او انساني عقلونو یو لیږدونکې ده. یعنی هره ژبه د یو بشري کتلې د عقل او فکر او فکري میراث لیږدونکې وسیله ده. دا ژبه ده چې د ژبې په واسطه علم او پوهه زده کیږي او فکر او تفکر منځته راځي او د همدې په نتیجه کې انکشاف او پرمختګ منځته راځي. د دې په څنګ کې ژبې ولسونه سره نږدې کوي، خلک یو ځای کوي، او د ژبو تنوع هم رنگرنګي د خلکو په یوځای کولو کې لامرسته کوي نو دا ارزښت نه دی
او مورنۍ ژبه ولې
اصلا مورنۍ ژبه د زده کړې او د تفاهم د دوړو اساس دی ځکه کله چې ماشوم لومړنۍ خبرې زده کوي د خپل مور نه زده کوي او یو مقایسه چې وکړو لکه ماشوم پار کال کې یو څو کلمې زده کوي چې بل اخر تر وکړنې پورې چې د مکتب شاملېږي څو زره کلمې زده کړي نو کچېره د مورنۍ ژبې پر بنسټ ورته نور ژبې زده کړم شروع شي دا د زده کړې او د شخصیت د وادي سره او د انکشاف سره مرسته کوي کنه هغه شپږ زره کلمې چې جوړې کړي دي معنی دا چې د کلا یو لوی دیوال جوړ شوی دی که ورته په بل ژبه زده کړه شروع کړي نو دغه د وکړو ذخیره ځای کې یعنی وکړه د ورسته ځي د دې نه علاوه تفکر په مورنۍ ژبه کېږي تحلیل په مورنۍ ژبه کېږي که سړی لس ژبې هم زده وي خو کله چې یو علم زده کوي یا ساینسي یا ټولنیز نو هغه مجبور دی په مغز کې تحلیل کې تعبیر کې او د هغه مفهوم واخلي چې دغه تحلیل او تعبیر په مورنۍ ژبه کېږي نو که د مورنۍ ژبه د اول سر نه ځپل شوي هغه صحیح انکشاف هغه لازم انکشاف چې د تفکر دی نشي کولی په دې باره کې کله بحث کوو چې ژبه کمبل شنه ده یا علم او پوهه دا د کلمو یو ذخیره ده چې د کلمو په ذخیره کې تعبیر او تفسیر راشي او تحلیل راشي دا غن علم جوړیږي نو کله چې د یو ماشوم د مورنۍ ژبې یو غټه کتله د منځ وړل شي هغه د صفر نه شروع کینو د مشکل سره مخ کیږي او هغه څه چې انسان ځان په خپل مورنۍ ژبه کې خو بیانول شي یو خې تشریح کول شي یو خپل مفهوم او خپل نظر خې رای کول شي په بل ژبه کې لږ مشکلې نو په دې سب اهمیت د مورنۍ ژبې هم دغه ده چې د زده کړې لپاره اساس ده خو یو خبره باید وکړو چې ایوازي یو ژبه باندې ډیر تمرکز د ماشوم ذهن هغه مرنه چټکی لکه څو ژبې توب او دوه ژبې توب یعنی که د مورنۍ ژبې نو ورته زده کړه شروع شي لګو خپل سره یو دوی مشهور شل کف افغانستان کې د 2 ملي ژبې د اول مورنۍ ژبه دوی مدبل او د وخت په تیر دوه سره یو یا دوه نور میو شي نو نه تا نه د ماشوم ظرفیتونه ټکې نه بلکې زیاتی
ډاکټر صاحب شنو راي په مختلفو راپورونو کې ملوست دي چې هغه ماشومان چې دوه ژبې زده کړي یا درې ژبې زده کړي هغه تر هغو ماشومانو ذهني او لایقي چې یوازې یو ژبه زده کړي او دا خبره خو بهي خو به هم مورنۍ ژبه تاسو دا ول چې هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړي کوي د فکر کولو قوت ډیر شي او بل دا چې د په ماشومتوب کې د زرګونو کلمو یو زیرمه لري د مورنۍ ژبې نو که هغه کاملا بل ژبه یې دا زیرمه به فائدې پاتې شي د په حقیقت کې شاته پاتې کیږي خو زه غواړم په دې عاطفي اړخ او د شخصیت په اړخ هم خبرې وسی کما په کور کې یو ژبه زده کړي لمور سره مې لپلار سره مې له خوند ورونو سره مې په یو ژبه خبرې کړي او مکتب بخي په بل ژبه یې زه ماشومې مورځم نو په اول ورځ ګومان کوم دغه شونځای راته پردای ښکاري شي د دې شونځي خو ګومان کوم بنیادی کار دا دی چې لکور راوتلې ماشوم له ټولنې سره وصل کړي دلته په دې وسلې دوکې یو خند پېشي شي دا ماشوم ته د سې احساس ور پیدا کیږي چې د یو پردي ځای ته راغی یا په حقیقت کې ټولنه دته پردې سي څه فکر کوي په روحي لحاظ په عاطفي لحاظ د شخصیت دی ودی په لحاظ دا امکان نشته چې ټول عمر دغه سړی دغه کس ضربه وخوري او له مشکل سره مخامخ وي
او بيخي صحیح ده تاسو خبره یعنی ام سمه ده او علمي خبره ده په کاناډا کې د تورنټو پونتون استاد په ډیر شکرنو کې چې د ژبه په حق لکه مڅړنه شوی 50 ډیر او هم دا غوړه چړنه ولستې هم د نتیجې ته ورسېدو د خوندې خدمات شوم د مورنۍ ژبې وسل دا معنی لري کوم شوم چې وباسي یعنی مطلب دا چې هغه روحي ضربې ني هغه پیداګوژیک روسته پاتېوالې سره مخ کیږي او دغه روحي ضربه او ناکامي خپل د ماغ وقته سبب کیږي چې روسته کې ماشوم په جامع کې بې جرأت او خدایي زړور ني او هغه په هم چې لري هیڅ هرولې نشي زه خپل تجربه لرم مې انګلیسي ژبه په روسته زده کړې زه چې په کومه غونډه کې ناسم کله ډېر مبتکر فکرونه راتراشي خو هغه جرأت چې زه په پښتو یا فارسی کې په جرأت خپل بیان کول شم او خپل ځان اظهارول شم په انګلیسي کې ډېر مترددم هغه خبره به بل څوک وکړي نو په دې حساب سره دې چې زه ما ومه روس ډېر څه په انګلیسي باندې مخه حاکم يم خو دا چون چې ما په مورنۍ ژبه مې دوبل مې داول نه دی نو مهمه دا ده چې د مورنۍ ژبه د ټکول په وجه چې د ماشوم په شخصیت کې کومه وقدر ازي او کوم ټکول کیږي دا غو مخنیوي لپاره زده کړه حتما په مورنۍ ژبه شروع شي او د دوه ژبه ته چې خپل ګټل لري او د څو ژبې ته یعنی بایلینګوالیزم او مالټی لینګوالیزم روسو سره بل ژبه بل ملي او روسو نړیواله ځنې ژبه سره شامل شي نو هغه ماشوم ظرفیتونه کمی نه لای زیاتی خو په شرط دی چې د مورنۍ ژبه په بستر کې شروع شي
ډاکټر صاحب شینوار انګریزي خودي په لوی نه زده کړی دا نو په لوی نه باندې انسان د شخصیت په لحاظ کلکی په لوی نه باندې انسان ممکن کده اشتباه وکړي هم او نور پسی و خاندی هم مهمه و نگنی خو دا ماشم توب تا با بیرتر اسم دو مجبه هیچ وقت چوک اغسی نسی تلفز کولی لکه اصوی خلق چی تلفز کهی.